ازادي رادیو درنو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ستړي مو سي د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د مایکروفون ستاسو پروگرام ته ځنګړی سوی ده. په دې پروگرام کې به په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو له کبله د رسیدلي زیان په اړه خبرې کوو او دا چې تاسو که په داسې منطقه کې یاست چې هلته سیل راغلی وي او خلکو ته تاوان رسیدلی وي، تلیفونونه راکولی سي دغه وخت دی چې تاسو د خپلو سیمو حال ووایاست او چارواکي به هم پر دې چې څه کومک کولی سي خبرې کوي. خو اول پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پروان د دولتي روغتون رئیس نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پروان کې د سیل له کبله اتش پېته کسان مړه سوي دي چې په هغه کې ډېر کوچنیان او ښځې دي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ولسن پر سبا سهار ورستۍ حمله غندلې ده او د امریکا په وسکانسن ایالت کې بېګا د خلکو د مظاهرو درېیمه شپه وه او په دغه مظاهره کې ډزې هم شوې دي. د پروان دولتي روغتون رئیس قاسم سنگین نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په چاریکارو کې د سیل له کبله د مړو شمیر 82 ته رسیدلی دی. هغه د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې تر 90 تنه زیات ژوبل سوي دي. سنگین وویل چې په تلفات کې اکثر کوچنیان او ښځې دي. هغه وویل چې دا شمیر شایي تغییر وکړي ځکه وخت په وخت روغتون ته زیات زخمیان او مړي ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار خبر پانه کې مسولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د بیړنۍ مرستې وکړي. د کابل او شمالي لار هم بند ده. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ولسن پر سبا سهار چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جندر د برخې مرستیاله او د افغانستان د سینما او پیژندل سوې څېره وه ورستۍ حمله نه منونکی عمل بللی او ویلی دی چې په دغه حمله باندې باید بشپړ تحقیقات وسي. راس ولسن نن سهار په ټویټر باندې د افغانستان د ښځو میړانه ستایلی او په حکومت یې غږ کړی چې د هغو ښځو امنیت دې ټینګ کړي چې د افغانانو په استازیتوب کار کوي. پر سبا سهار پرون په کابل کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. د هغې پر هغې د دغې حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د دې میړه نن سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه په آی سي یو کې یا د جدي څارنې په خونه کې ده او وضعیت یې لا نه دی څرګند. سهار په پرونۍ حمله کې زخمي سوی ده. د امریکا په وسکانسن ایالت کې بېګا د خلکو د مظاهرو درېیمه شپه وه او پرون شپه په مظاهره کې ډزې سوي. په دغه ډزو کې یو تن وژل سوی او دوه تنه زخمیان سوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې نن له وسکانسنه په ټولنیزو رسنیو خپرې سوي لیدل کېږي چې د ملکي وګړو ترمنځ جنګ دی او څو کسانو د یوه سړي پر لور چې په لاس کې وسله ده او پر خلکو ډزې کوي منډه راخیستې ده. په وسکانسن کې د اګست په 23 نیټه د جیکوب بلیک په نوم یو تور 9 کلن ځوان پولیسو وویشت. د هغه کورنۍ وویل چې د پولیسو د ډزو له کبله د جیکوب بدن فلج سوی و او د مرګ په حال کې روغتون ته رسول سوی و. له هغه راهیسې خلک د وسکانسن په کینوشا ښار کې چې دا پېښه سوې وه له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهره کوي. د وسکانسن ایالت والی د دې ایالت په کینوشا ښارګوټي کې چې د شیکاګو او ملواکي ښارونو ترمنځ پروت دی بیړنۍ حالت اعلان کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي راټولېدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه د ځان د ښکاره کولو او خپلې کاندیدۍ ته د خلکو د پام اړولو لپاره له خپله ټوله صلاحیت او وسه کار واخیست. جمهوري غوښتونکو دا پروګرام د امکاناتو خاوره تر نوم لاندې جوړ کړی و. د امریکا د ولسمشر میرمنې میلانیا ټرمپ هم هڅه وکړه چې د خپل میړه د کاندیدۍ مسله د امریکا خلکو ته رامخ کې کړي او د هغه لپاره د خلکو ملاتړ وغواړي. هغې د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن کې په ځانګړو مراسمو کې امریکایانو ته وویل دا وایي ډانلډ داسې سړی دی چې په هر کار کې زما ملاتړ کوي او زه او زما کورنۍ له تاسو مننه کوو چې پر هغه مو باور کړی دی چې ستاسو ولسمشر وي. موږ به د ځان لپاره دا ویاړ ګڼو چې دې فوقالعاده هیواد ته څلور نور کاله هم خدمت وکړو. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې دي. په دې ټاکنو کې جو بایدن د ډیموکراتانو لخوا ولاړ دی. د بیلاروس مستبدو چارواکو په دغه هیواد کې د اپوزیسیون پر پلویانو باندې کنټرول او د هغوی پر ضد سخت چلند لا زیات کړی دی. نن به له لیکوالې سویتلانا الکسیویچ څخه پوښتنې وکړي. په بیلاروس کې چارواکو سویتلانا الکسیویچ نن د تحقیقاتو کمیټې ته ورغوښتې ده. سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس ډېره پیژندل سوې لیکواله او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې ده. د په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه باندې د جمهور ریاست انتخابات وسلوله او الکساندر لوکاشنکا د یو بل دورې لپاره ګټونکی او بل سو خو خلک له هغه راهیسي مظاهره کوي. د انتخاباتو پایلې نه دي منلي او وایي چې په ټاکنو کې درغلي سوي ده. هغوی وایي چې د لوکاشنکا شپږویشت کلنه واکمني باید بالاخره پای ته ورسیږي. او د چک جمهور رئیس میلوش زمان په روغتون کې بستر سوی دی. د هغه ویاند یورجی وچاچک پر ټویټر لیکلی چې جمهور رئیس باید د لاس عملیات وکړي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی په عسکري طبي پوهنتون په روغتون کې بستر دی. میلوش زمان 15 کلن دی. د هغه ویان نه دی ویلي چې ولې باید د لاس عملیات وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې ورسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې. یوازې په پروان کې د مړو شمیر نږدې او یو د ټپیانو هم نږدې سلو تن ته رسیدلی دی. نوریاس نورین د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې پر همدې د ورسته سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. پر بیلابیلو اړخونو یې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه پوه سره هم پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډېرو ځاني زیانونو مخنیوی ولین شکیدلی. خلک یا تاسو په خپل څه کولی شئ چې له زیانونو ځان وژغوري. د لکه څنګه چې خبري است د وروستیو سیلابونو د افغانستان د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ټلیفون شمیرې اعلانوم. کولی شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 0  8225 بلش میره د 0999 2340. کوم غوښتي وی چې له بهر ټلیفون وکړي په بین المللي شمیره هم کولای شي چې له مخسر تماس ونیسي. 0044221 2040. دغه راز د افغان بي سیمه تاسو ته شمیره لاره هم کولای شي چې په دې اړه خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ. او هم په دې اړه چې تاسو څه کولای شي چې د طبيعي پیښو خطرونه کم کړئ. ستاسو د پیغامونو په تمایو خلومړی به لاړ شو د پروان ته. د پروان په مرکز چارکارو کې وروسته سیلابونو خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولی دي. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې د مړو شوو کسانو شمیر توش پتو ته رسیدلی. نوی تنه هم ټپیان شوی دی. د ازادي راډیو خبریال احمد هنائش له چارکارو را سره وصل دی. هنائش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که اوریدونکو ته لومړی ووایي چې د دغه سیلابونو د تلفاتو د وروستیو شمیرو په اړه چې تر اوسه پورې چارواکو ویلي څو ته رسیدلی تلفات او آیا د دې بیره شته چې تلفات په لدې هم زیات شي؟
زیم سلام وړاندې کوم جناب نوریات صاحب. هو همدارنګه چې تاسو وویل د شمېره د تلفات شمېره مخ په زیاتېدو دی او تر اوس چې مونږ تازه ارقام لرو د سرچینې نه اخیستې ده. هغوی ویل چې د اویا نه ډېر جسدونه په شفاخانو کې په روغتونونو کې شته پرته دی او زخمیان هم ډېر دی. خو مګر د هغوی شمېره هم مخ په زیاتېدو دی جناب نوری صاحب.
تاسو چې وایئ چې د ټپیانو شمیر او د غراز د مړوشو هم په زیاتېدو دی، په سیمه کې د ژغورنې هڅې بیا هم روانې دي، هغه سیمه کې چې سیلابونو ډېرې ځپلې دي؟
دقیقا عملیات په دې خاطر روان دي چې دومره سیلاب چې ډېره راغلې ده او ځینې کوټۍ کې چپه شوې ده او ډېره تیږه راولې ده او سیل شته کې شته انباران ډېره خرابې کړې ده په سیمه کې، په دې خاطر چې ځینې کورنۍ دي چې د هغو اعضای یو شمېره د هغو ځینې کورنۍ اعضا ورک شوی ده، لا درک دی، په دې خاطر عملیات هم ډېره په دقت سره کار کوي چې هغه کسان چې کېدی شي تدرتحاب لاندې وي هغوی ته به پیدا کړي او عملیات هم دا رنګ روانه دي. او روغتونونه یو ولایتي روغتونه دولتي روغتون دی چې په شاري کار کې دی، او بل نور روغتونونه چې د خصوصي دي او نورو هم مصروف دي، هغوی آمادګي لري چې خدمات هغه وکړي تر ارزي خدمات وکړي. همدارنګه د پروان د پنجشیر او کاپیسا هم ځینې خرابونه سیلابونه راغلي ده چې ډېر ځایونه خراب کړي ده. د تلفاتو په اړه هغوی ویل ده چې نن یو ساعت مخکې شوی و، په هلته په پنجشیر کې یو کلی خارون نومېږي هلته ډېر خرابې کړې ده، لاره تړل شوې ده، بند شوې ده، او د اوس سیلابونه د نورو ولایت د شمال کابل ولایتونه هم خرابې کړې دي.
هنایه صاحب، دغه بارانونه چې تېره شپه وورېدل سیلابونه ناڅاپه راووتل او که له مخکې وړاندوینه کېدله؟
دقیقا تېره شپه قطعا د ابر نه ښکارېږه، په دې خاطر چې بارانونه هېڅ قابل د پیشبینی نه وو او ناچاپه وه، او ټولو کورنیو چې اوس قرباني شوي هغوی ته غافلګیر کړی ده، په دې خاطر چې د شپې اواخر وو، په دې خاطر ډېره خرابې کړې ده. او د تلفات یوازنی عمل خلکو او ځینې منابع همدا بولي.
دغه سیمه چې ډېره ځپل شوې ده، سیلابونو ځپلې ده، که دې سیمې په اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي، آیا دا په ټیټه کې ده، د اوبو د لاندې کېدو خطر په کې ډېر زیات و، کورونه خټین دي چې ډېر نړېدلي دي، که څنګه؟
هغه ځایونه چې سیلاب پکې ډېر وو د شدت سره کوره وړې ده او خلکو ته جسدونه تر لاندې راغلې وه، خو ځینې ځایونه چې کوره چپه شوې ده هغوی ته قرباني کړې ده، زخمیان دي که مشمیره چې مړ دی تورو، داسې مختلف عوامل لري چې دا سیلابونه ډېره غټه خرابې کړې ده. په همدې خاطر د تلفات شمېره زیات دی چې او زخمیان هم تر اوسه مخمچي کېدو دي، او همدارنګه د تلفاتو شمېره هم زیات دی.
یعنی د دغه سیمه کې چې دا کورونه جوړ شوي او اوس سیلابونه را پورته شوي دي، مخکې هم کوم سینې په خوا کې پروت دی؟ یعنی دا کورونه د سیند په خوا کې جوړ شوي دي؟
ځینې ځایونه دي چې په سیلابونو په لاره کې برابر شوي ده، خو مګر بعضې ځایونه هم شته چې قطعا د رودخانې او ځکه چې غرنۍ یو کې د یو داسې سیمه دریا غوندې وي، هلته داسې هم کرنې دي، خو مګر د سیلاب ناګاني وو، زمین هم ګرم وو، دا خرابي بل رقم شوي ده.
خلک د هغه بیړنیو مرستو څخه خوښ دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې دوی ته رسیږي، یا ورته په وخت دانګلي دي دوی لاسنیوی کړی دی، که څنګه؟
هغوی خو تر اوسه هم دومره سم راضي نه دی، هغوی وایي چې په لومړي ځل کې باید د مسؤلینو په چټکۍ سره باید هغوی ته نجات درکړی وه، خو اوس هم تر اوسه چې عملیاتي ځواکونو چې ماشینري ده تخنیکي له لحاظ او نه د بشري نیرو له لحاظ نه ډېر سرګرم دی، خو تر اوسه هم خلکو ډېره اړتیا لري چې هغوی سره مرسته وشي. د لومړۍ دپاره هغه کسان چې مفقود الاثر دی، په دې هکله ډېره خلکو اندېښنه لري، او ځینې کورنۍ چې د خپل اعضا لاسته درکړې ده او هغه اکثر زخمی دي بیا زین کسان په دې کورنۍ کې وړک دي په دې خاطر هغه ډیر اندېښنه لري خلکو هم په دې باره ډیر فکر کوي خو بیا ته د دې نه بره مرسته د دې نه بغیر مرسته خو ډیر خپل خادر کسان خپل کور کورت لاس در کړی دا او د اساسه د خپل کور اساسي زمين از بین تل دا په دې خاطر ام مرسته ډیر ارتیا دی
د مرستندوی ټولونو پرته د حکومتي ادارو پرته خپل خلک دی یو بل لاسنیوي کوي کڅنګه آیا هغه ځمن شو ته سره مرسته کوي
دقیقا جناب یونس په دې خاطر چې د دین ځینې همسایګان ځینې کسان چې د دې نایه نه د بل نایه نه د هغوی اقارب دی د هغوی ټولو راغلی ده او سم مرسته کوي او غم شریکي کوي او د کابل نه ځینې کسان تر اوسه د راغلی ده او راځي په راتلونکي په حال دی او په همدې هکله وضعیت ډېره تر توجه لاندې راغلی ده
بله احمد هنائش لطاسو نمانه که التیا پیخ شو ده خبرونه پا جریان که با وروست بیا هم تاسو در وگرزو او ده سیمه ده وروستی وضعیت پا عرب بیا هم او ردون که تا معلومات ورکلی لپروان نده ازادی ردو خبریال احمد هنائش چه د پروان په مرکز چاره کارو کې د ورستو سیلابونو له ورستي وضعیت خبرولو د هغه موضوع ده چې نن له تاسو سره پرې خبرې کوو که د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ګران کار وي د زیانونو د کمیدو لپاره تاسو په خپله څه کولی شئ د ازادي د مایکروفون تاسو خبرونه د محکمه د ټلیفون شمیره اعلان کړي د غرض به د خبرونه کې ورسته د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون او بخې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم مایار سره وغږیږو چې اوس د جرمني په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې پر دکتورا کار کوي لومړی به تاسو ته درشو د یو اوریدون که ده میره بانی و که زن راو پیجه نیده میکروفون استاسو خبرونه ده میره بانی
بله سلام علی
و علیکم سلام چو که و لکم زیم تلیفون کرده
محمد ولی محمد زیم دیم من ولی پرکر مشترگاه
بله تاسو بزموږ د خبريال خبري اوریدلی وی چې په پروان کې سیلابونو څه زیانونه اړولې دي تاسو آلته چې اوسې آیا مخکې مو په سیمه کې سیلابونه راغلي وو که څنګه بلې اوریدونکو سره لکه چې اړیکه پرې شوله یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ د مایکروفون ساسو خپرونه ده موضوع هم ده د سیلابونو موضوع البته ډېرې پوښتنې تاسو ته مستقیما راجع کېږي چې په خپله څه کولی شئ د خطرونو د کمیدو لپاره یې د زیانونو د کمیدو لپاره یې په خپله څه کولی شئ مهرباني بلې څوک او لکوم زموږ ټلیفون کړی بله یه غاق موسم ناوری دل کیگی تاسو مهربانی بیا بله قدر من اوریدون که گمانم چه یه تخنیکی استونزل رو تلیفون سم نوصل کیگی ده یه اوریدون که ده سکایپ لاری را سر وصل ده تخنیکی همکار وای چه نشتا ده لیویلن ده خبرتی او روستا ببیا پر موضوع بحث دوام ورکړو
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د ازادي رادیو د اسکایپ لاري هم کولای شي چې له موږ سره اړیکه ټینګ کړي د افغان بیسي ماته سواتل شمیرې لاري هم کولای شي چې پیغامونه راوستوي او د ټلیفون لاري هم کولای شي چې را سره تماس ونیسي خو په ټلیفوني اړیکو کې یو څه ستونزې لرو د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د زیانونو په اړه خبرې کوو تاسو تر خپله وسه څه کولای شئ چې د دغه سي طبيعي آفتونو د خطرونه کم کړئ اوریدونکو را سره د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ لکوم زم ټلیفون کړی دی بلې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني. د سحکاری چې له اوریدونکو سره مو اړیکه سم نه ټینګیږي، تخنیکي همکاري شره کوي چې د کابل پوهنتون د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې پر دکتورا کار کوي له جرمني را سره وصل دی. بلې مایار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه
مایار صاحب. هر کال په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درانه زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوی ښایي یو څه ګران کار وي، خو د زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کیدای شي د چارواکو لخوا، د مسؤولو ادارو لخوا او دغه راز په خپله د خلکو لخوا. د پروان په مرکز چارکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې فکر نه کوي چې د دې ډېر احتمال و چې دغه سیلابونه به راووځي او دغه درانه زیانونه به خلکو ته واړوي؟
ډېره مننه. اصل کې زه خپله هم په لومړي سر کې ټول غواړم ټول هغه زیانمنه کوښښ کورنیو سره غمرازي وکړم او په دې زیان کې ورسره ځان شریک بولم. متاسفانه ډېره لویه پېښه رامنځته شوې ده. ما چې کوم ارقام وکتل په تېر کال کې موږ د سیلابونو او طبیعي پېښو له امله تقریبا 10 کسان شهیدان درلودل، چې اوس متاسفانه په یوه پېښه کې موږ تقریبا 30 شهیدان لرو او 9 تنه ټپیان شوي هم دي. علت یې په دې کې دی چې دا پېښه دوه علتونه لري. یو دا چې آنی سیلاب دی، آنی سیلابونه تل تلفات لري خو زیان یې به هغه وخت لوړیږي چې پېښه د شپې لخوا رامنځته شي، چون د شپې لخوا څوک زر سیمه نشي تخلیه کولی او چېرته حرکت نشي کولی. همدغه علت شوی دی چې ماشومان، مېرمنې او نور د سیمې اوسیدونکي ډېر زیات زیان وویني. بل علت یې دا هم دی چې دا سیمه ته که موږ وګورو، په سیمه کې تقریبا د آنی سیلاب احتمال هر وخت شته. د دې آنی سیلابونو وړاندوینه ستونزمن کار دی خو ناشونه کار نه دی. موږ تېره ورځ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې یو وړاندوینه وکړه چې ممکن آنی سیلابونه په افغانستان په ځینو سیمو کې راشي، چې په هغه کې پروان هم شامل و. خو چون د هغې دغه مکانی دقت دومره نه دی چې دقیقا وښیي په کومه سیمه کې سیلاب راځي تر څو هغه سیمه تخلیه شي، نو د هغو تخنیکي ظرفیت تر اوسه نه حتی نه دی رسېدلی. له همدغه عمله
چارواکو دانشوی وړاندوینه کوله چې دقیقاً باید تخلیه شي. مایار صاحب، خپل خلک چې په سیمه کې اوسي، خلکو ته ګمانم چې د نورو چارواکو په نسبت خپل سیمه ښه معلومه ده. په کوم سیمه کې غرونه دي، غونډې دي او په کوم ځایونو کې باید دوی کورونه جوړ کړي؟ دا هغه څه دي چې په میراث له نسل دیو نسل نه بل نسل ته امپاتي شوی دي. خپل خلک فکر نه کوي چې نشي کولای چې د دغه خطرونو هغه زیانونه کم کړي، هغه سیمو کې چې ډېر زیانمنونکي دي د سیلابونو په وړاندې هلته کورونه جوړ نه کړي؟
د ټکو ته زه راتلم. البته دا ټکي ډېر ښکاره دي که موږ همدغه جغرافي ته وګورو. دقیقا د پروان ښار غرب لوري ته دوه لویې درې دي یا خوړونه دي چې دغه څخه د اوس سیلاب راغلی دی. همدارنګه شمال خواته بله دره ده چې په مجموع کې څلور خوړونه دي. همدغه خوړونه څخه آنی سیلاب راغلی دی او دلته زیانونه رامنځته کړي. په دغه مناطقو کې باید د سیلابونو د مدیریت لپاره ژور ځایونه جوړ شوي وای، اعتمادي دیوالونه جوړ شوي وای، تر څو د سیلاب اوبه کمې کړي یا کنټرول کړي، سم لوري ته هدایت کړي. خو متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې دغه ښارونو د پراختیا غیر پلاني پرمختګ کړی دی او دغه سیمې ډېرې غصب شوې هم دي، چې همدغه له امله د زیانونو کچه په ټول هېواد کې د سیلابونو څخه زیاته ده. نو وروسته له دې که چېرته موږ باید له دغه ډول پېښو څخه زده کړه وکړو، د اوس هم چې کوم اوسېدونکي دلته متضرره شوي دي، دوی باید په همدغه ځای کې بېرته خپل کورونه ونه رغوي، ځکه دا حتماً په راتلونکي کې بیا تر خطر لاندې ده او د احتمال هر وخت شته چې بیا به دغه سیلاب دوی متضرره کوي. نو له دغه ډول پېښو باید موږ زده کړه وکړو. د سیلابونو نقشې هم پخوا یو څه ترتیب شوی دي، از یغو په مرسته او همدارنګه ساحې ته توپوګرافیو ته په کتلو سره موږ پېژندلی شو چې کوم ځای کې کور تر تهدید لاندې دی، کوم ځای کې نه دی. نو په داسې ځایونو کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدا مخنیوی وشي. همدارنګه چارواکي هم باید دې ته جدي پاملرنه وکړي.
معیار صاحب تاسو سره اوسئ، زمونږ په ټلیفوني اړیکو کې یو څه ستونزې ده، له اوریدونکو سره مو تماس هم نه نیول کیږي چې دوی خبرې وکړي، دوی څه وایي، او د دوی په خبرو به تاسو بیا هم تبصرې وکړي او زموږ پوښتنو ته به بیا هم ځوابونه ورکړي. زموږ تخنیکي همکاري شریک کوي چې یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. له پروانه چا تماس نیولی؟
انجینر وی دی سازای ما ده کابل نمی تماس نیولای. تاسو تاسو ملمتا خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه بدمرغه پیښه چې رامنځته شوې ده د سیلابو په خاطر باندې د پروان اوسیدونکو ته، زیانمنو کسانو ته خپل غمشریکي همچنان بیانوم، او همچنان هغه چې شهیدان شوي دی خدای پاک د جنتونه ورکړي. بدبختانه د موږ په افغانستان کې تاسو همکار د تاسو میلمه مخکې نه څه اشاره درلوده دغه ټکي ته چې دا خود ساز کورونه بدون د نقشې، دغه کورونه چې په اصطلاح د قمندان صاحبانو مځکه خلکو ته ارزانه توزیع کړي، خلکو کورونه جوړ کړي بدون د دې نه چې د سیل برونه پکې وباسي، یا مثال داسې یو ماستر پلان د شهري پکې تطبیق شي. نو دغه اکثریت د سیلابونه علت دغه ده چې خلکو ارزان مځکه د قمندانانو په خرڅ کړي او د کورونه پکې جوړ کړي. دا بدبختي به تنها په پروان باندې محسوب نه کو، اکثریت په افغانستان کې دغه مځکه کومې چې خلکو خرڅې کړي دي، دولتي مځکه، او خلکو کورونه پکې جوړ کړي دي، دا ناورین به په نورو ولایتو کې هم رامخته شي که دغسې بارانونه راشي به وخته. او
یعنی تاسو ټوله ملامتي په دغه خود سره یا په خپل سر سیمو کې د زورواکو لخوا د ځمکو ویش بولي، یو هلته چې خلک پکې کورونه جوړوي؟
بله، 100% دغه ده. او اوس خبره د دې ده چې مثال دا دفتن د پروان د پاره باید څه وشي. اوس دولت باید داسې تصمیم ونیسي په کومو ځایو کې چې مثال سیلونه راوتلي دي، دغه ته باید پلان ترتیب شي، په دې کې باید سیل بور وباسي. خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په دغې ځایو کې په دغو نقطو کې سیل راوتلی، سیل مخه ده، دا باید مکمل سیل بورونه جوړ شي، چاته د کور اجازه باید
بیرته ورنه کړي. تاسو مخکې ځان انجینیر معرفي کړه، په کومه برخه کې تاسو تخصص لرئ؟
زه صاحب انجینر یم، زه په اوایي بخش کې انجینر یم، مخفل متقاعد یم، زه د اوایي انجینر یم. اما دا چې ما شخصي کارونه ډیر کړی دي په ساختماني بخشو کې، خو یو اغه عمده بخش دغه شی ده چې دغه ناورین راتلونکی ده. فعلا هم کابل کې د تالن د جریان لري، وریا کمه روانه ده، ممکن د غروب سرو کې وریا ډیر شي، ممکن دغه دلتم د مشکلات را پیک شي.
بله، کور ودان اساسه سب نور اوریدونکو هم دی، نور سره د نور اوریدونکو تبصره به هم واورو. له تاسو نه یو دنیا مننه. بله، د مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنی او څوک لکم زم ټلیفون کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
مختورایم بنګار
خان. بله، تاسو به زموږ تروسه پوری بنده خبرونه تعقیب کړی وی. ډیر د سویل کې چې دغه کورونه په سمو ځایو کې نه دي جوړ شوی، په خپل تاسو چې حالت اوسې حالت تروسه پوری کوم د سیلابونو خطر احساس کړی یا لیدلې دي چې سیلابونه راغلي دي؟ ونه
دا خو سر پیښه چې تاسو مخبرو کړو، واقعا چې الله خبره دا وو زمونږ په انګار کې وګورو دا د کابل کې سره خوښه کورونه چې جوړ کړي دا ټول په لګړو کې جوړ شوي دي. همدا اوس بېګاره که باران سره راغلی دا ټول کېني او دورانه کې موږ دې کې حکومت ګرم ګورو.
حکومت خو ټول کارونه نشي کولای. که په یوه برخه کې لکه څنګه چې مخکې زموږ اوریدونکو ویلي، سازي صاحب چې باید د خپل سرو سیمو کې د کورونو د جوړېدو یا د ځمکو د ویش مخنیوی وکړي، چې دا په حکومت پورې تړلې موضوع ده. په افغانستان کې ډېرې ځمکې غصب شوي او په خپل سر ویشل شوي د نورو خلکو ته. خو په خپله که تاسو څه کولی شئ، خلک څه کولی شي؟ تاسو د خپلې سیمې ښې معلومې دي، کومې سیمو کې ډېر سیلابونه راځي؟ بلې، مننه کور ودان. بلې، یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. مایکروفون ستاسو خپرونه ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. څه کېدای شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي تر یو حده زیانونه کم شي؟ په خپله څه کولی شئ؟ مهرباني ځان راوپیژنئ او له کوم ځي؟
محمد جمال هلمنده من الناس هلمنده تاسو ته سلام او قدر من اوریدم.
بله هلمنده صاحب، خبرونه ته خره لاس تاسو وای.
نوري سماترم خبر خدا شیده دغه حکومت په دې خو خاص حکومت نه چې سر دغه حکومت را جوړي، څنګه خو حکومت مسلک ته دغه کې دغه دی چې دغه خطرات ته دغه سیلو ته دغه رو دغه مندر عزیز سره دغه باندې نږدې سو پرېږي چې دغه دغه باندې د سیل خطر دی دغه ځایونه جوړوي. دغه خلک به مخنیوي وکړي چې دا کیسه کومندان خرڅ کې به خرڅ یو خپل شخصي کار دی. خدا به دا حکومت دا قدر مخونی چې دا ځایونه جوړ دا قطار نیولې دي برته خپل سودا پاتې لکه خپل سودا یې ماته کړه دغه نه دی. دغه نه قدر په دغه پیښه فاشنې او چې بلانو اضافه به دي.
بلې کور ودان هلمنده صاحب، له هلمنده مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو، مهرباني.
بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره محمد حسن زګ د نن لاسو څخه
پریکړه. بلې، تاسو څه پکې وایې؟ تر شا مو ډیر غوونه اوریدل کیږي لکه چې په بازار کې یاست.
بلې، واڅه
مهرباني وکړئ دما
پکلم اندرې کوم کارون تاسو غواړی یو خو دولت هم لکه لابل نه پیاره خاص پلان لري، یعنی به بچا کورونې ته ځوانه کې چې هغه په دې شلو کې یاد ځای نه شي لابل نه راوځي هغه د کورونې ته ځوانه کې او تاسو غواړی چې کار په دې من کې د کلاب په ساتای کې چې ترخندا او دې من ورو سرکار څخه د دې کورونې یو دې او دې نه ځاني مالک کلاب ته جوړو په دې من کې شنو دا چې نه په چارې کا پروان ولایت کې تاسو هم زموږ سره راځئ چې د فاشلې د دولت سایډ د کورونې کې اجازه ورنه چې څه دي غیر نامناسب ځای نه کې د کورونې جوړ کی او سایډ کې د خلکو نامنه ده چې څه ټاکه زموږ سره راځي چې هدي کې ګرام هم دولت کوم راځي دولت وله هم په دوم کې خال ته د خلک هم بعد د کورونې ځین د نه کې او څه د پیټر مې څه ده نو یو ځوان پاتې د کورونې د نمبر څه ده چې
بلې کور ودان. بلې ډیرو اوریدونکو هم د افغان بسمات سواتلش میرې لارې پیغامونه راستولي دي. هم داستاسو موضوع ته اشاره کړې چې اوس هلته چې د خلکو کورونه سیلابونه وړي ډیر زیانونه ور اوښتي دي، باید خلک یې مرسته ور ودانګي. حضرت عمر پوهنیار هم د ګرمسیر ولسوالۍ څخه هم دې موضوع ته اشاره کړې ده چې ټولو مسلمانانو څخه هیله کوم چې دغه سخت حالت کې د زیانمن شوو مرستو ته ور ودانګي. اوریدونکو ډیر پیغامونه راستولي، پیغامونه به وروسته بیا هم ولولو. تخنیکي همکار وایي چې بل اوریدونکو به هم راواخلو. بیا به معیار صاحب من تاسو په لاین کې یاست، بیا به تاسو ته درشو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. علیکم زم ټلیفون کړی مې
هلمند ولایت نه یو خلې شو.
بلې، د هلمند له ناوی ولسوالۍ. ماشاءالله د هلمند ډیر تماسونه لرو. په هلمند کې کرته وای چې حالت څنګه د وضعیت تاسو دغه اوس چې د پروان د چارکارو کې د سیلابونو مو اوریدلې وي حالته مو کله د سیلابونو راغلي وو په سیمه کې
بله هو تیر کال یو داسې غمځپلی سیلاب د نوې ولسوالۍ هم که هم راغلی چې په زیات شمېر خلک یې د څه د غټو ستلو سره مخلو په زیاد ورسېلاکې راغلي چې پوره همکاري وکړه هغه خلک یې ځینې د هغه مشکلاتو سبب وګرل خو بیا هم ډېر ځاني تلفات خو نه درلودل خو بیا مالي تلفات یې بېخي زیات خوړه
په هغه سیمو کې چې دا سیلابونه راغلي واتمن کورونه به هم ډېر نړېدلي هله بېرته کورونه جوړ شوي په همغه سیمو کې
خطر مزبار حکومت سره باندې د ټول مسلک په ځان حکومت سره نور ګرځي خو یو څه د ملکي وګړو د شخص په خدای هم د حکومت خاص کې موږ څنګه دا غره کې دا ورور سره ټول ملکي خلک سره ګرځول دي
بلې مننه کور ودان بلې قدر من اوریدونکو ان تخنیکي همکار وایي او بل اوریدونکو به راوخلو چې د اسکایپ لاره سره وصل دی بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ
سلامونه نور صاحب محمد اسماعیل قلمیار ما د وردګ ولایت البته وز ایران نصبان فن سره ایم
بل قلمیار صاحب تاسو د وردګ اوسیدونکو او وس په ایران کې اوسئ
بالکل وکاند د افیخ باندې وکاند مو ودردل نو کوم افیخ چې پروان کې شوی دا انداز زموږ په ولایت کې جلیز ولسوالۍ کې نرخ کینسل نرغلې دي او خپل د موږ ولسوالۍ چې خپل د وردګ د دلګي ولسوالۍ اوسیدونکو ما نو حالت مخابراتی شبه کې موږ پلان کار نه کړل غوډې به خاموش دي نو داس خبر شوم چې خپل د موږ په لسوالۍ کې ما د تحصیل نه راغلی دي نو داس دقیق معلومات مختم نشته چې هغه بل ځان سره ځاني مالدي توان نه بات من لري نو په دې هیله يم چې هغه ستون لري لوی نه وي او خپل حالت د شبکه کار نه کړم په ځای کې اړ کم نه تنیولې نو واقعان چې
بله
په زیات سیمو کې پروان کې چې نشته نفره رسانه ای که می ولد چه شایدان شوی دینا زیاد پی خاشی نیشو زیاد خپاش ولیم
بله من نه ده هلمند په جلریز که تاسو یادونه وکړه له سیلابونه تیر ورځ راغلی وو شاوخوا پنځه تنه مړه شوي دي او څو تنه هم ټپیان شوي دي البته دا وروستي شمېرې نه دي د سیلابونو هغه وروستي ارقام لکه د پروان د چارکارو په څیر چې مخ په زیاتې دودي په دې هیله چې زیات نشي خو وروسته به معلومه شي چې سیلابونو په میدان وردګو په جلریز او د غرز افغانستان په نور ولایتونو پکتیا او د غرز نورستان کې څومره زیانونه خلکو ته اړولي له تاسو مننه چې له ایران مور له ازادي راډیو سره تماس نیولی بلې قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفونونه مه کوئ پر موضوع د ښاغلي معیار صاحب نظر اورو البته د اوریدونکي پیغام لولو چې لیکلي دي خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلینه چې د حکومت د هوا پیژندنې اداره سخته کمزورې ده حکومت میلیونونه افغانۍ طبیعي آفتونو ته بیلې کړې دي نو ولې له خلکو سره په وخت مرسته نه کوي البته دا هم هغه موضوع ده چې له ښاغلي معیار سره به وڅېړو معیار صاحب سره په لاین کې یاست اتمن
بله غږ مو اورو
د اوریدونکو ډیر انتقاد پر حکومت چې حکومت کمزورې دی د خپل سر او زمکو دی ویش مخې نه دی نیولې او اکثرا هم د زورواکو لخوا زمکه تقسیمیږي او په هغه سیمو کې چې ډیر زیانمنونکي دي د طبیعي آفتونو په وړاندې ولې حکومت دومره کمزور دی ولې نشي کولای
ډیر مننه دغه ستونزه په مجموع کې ډیر په ټول هیواد کې شته د حکومت له ساختماني او نور ودانیزو چارو څخه علاوه په غیر په نور برخو کې مصروف دی لکه جګړو کې او په نور برخو کې نو همدا لامل شوی دی چې دولت دغه برخو ته پوره څومره شړینه ده توجه او پاملرنه ونه شي کړی نو همدا ستونزې د دې سبب شوې دي چې اصلي ستونزې جګړې او نامنې دي چې د دولتي سکتور نورې برخې تر پوښښ لاندې راوستي او هغه نشي کولای خپلې چارې په منظم ډول مخته بوزي.
تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې لدی سیلابونو چې هغه سیمه زیانمن کړي تر اوسه په داتې رو څومره کلونو کې لدیونه باید یو درس واخیستل شي، او په هغه سیمو کې چې مخکې سیلابونو وړي دي کورونه نړولي په هغه کې بیرته باید ودانۍ ونه شي، کورونه باید جوړ نه شي. په دې برخه کې فکر کوي چې کوم داسې جدي میکانیزم یا کومه داسې اداره شته چې باید دغه موضوع تعقیب کړي او بیا په هغو کورونو په هغو سیمو کې کورونو جوړولو ته اجازه ورنکړي؟
دقیقا داسې نشته، خو په اصل کې ځکه وایم چې لږ موضوع سمه تشریح شي، هغه دا چې د افغانستان د سیلابونه دوه ډوله دي، یو دا چې سیند سیلابونه دي او یو دا چې آنی سیلابونه دي. لکه دا اوس دا چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، هر خوړ او هر غرب ته نږدې سیمه د دې امکانات لري چې په هغه کې آنی سیلابونه راشي. نو په پخوا کې د لس کاله پخوا د افغانستان دپاره یوه نقشه د سیلابونو جوړه شوې چې هغه په دغه سیمه ښایي چې کوم ځایو کې د سیلاب د راوتلو احتمال شته. نو خلک کولی شي همدارنګه دولت له هغې څخه کار اخلي، په بعضې مواردو کې کولی شي همغه د هغه نقشې په مرسته د خپلې سیمې ارزیابي کړي چې کوم ځای کې سیلاب راځي، کوم ځای کې سیلاب نه راځي. او همدارنګه له هغه څخه علاوه په یو عام ډول کویم چې د مشران د اوسیدونکو د خلک هم کولی شي د سیمه ارزیابي کړي چې په دغه ځای کې سیلاب راځي او کنه د هغه لپاره باید مناسب د اوبو د پهیدلو لپاره مناسبه فضا پرېږدي او حریم غصب نشي. نو دغه هغه اقدامات چې کولی شي خلک عملي کړي. همدارنګه په پخواني سیلابونه شکل راغلي دي، دا مو پخوا هم ویلي دي چې دغه سیمې یو ځل بیا هم هر وخت سیلاب تر خطر لاندې دي، نو باید په دغه سیمو کې ودانۍ جوړې نشي. خو داسې میکانیزم خاص نشته، اما خلک خپله کولی شي دغه چاره عملي کړي او د دغه څخه یو داس واخلي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول پیښو موږ شاهدان ونه اوسو.
بله، ما یار صاحب، تاسو د آنی سیلابونو یادونه وکړه چې د سختو بارانونو په نتیجه کې راوځي. یو موضوع چې ډیره د چاپیریال ساتنې پوهانې مطرح کوي هغه دا ده چې وایي د ځمکې بسترونه شنه نه دي، په دې معنا چې بارانونه ځمکه بارانونه صحیح نه سي جذبولی او د اوبو سرعت ډیریږي. که په دې برخه کې لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې په څه ډول کېدای شي؟
دغه طبیعي ستونزه ده، یعنی دغه کېدلی شي. مثلا موږ ما چې د نقشې د سیلابونو کتلې دي، هلته د افغانستان کې مجموعه سیلابونه د فوت میاشتې اوایلو نه تر جوزا ته میاشتې پورې پیښېږي، چې جوزا تر پایه پورې. نو اوس که موږ وګورو، اوس هغه موسم هم نه دی د سیلابونو، اوس سیلاب وړی دی چې اقلیمي بدلون ځینې په اورښتونو کې تغییرات راوستي دي په وروستیو کلونو کې، چې هغه دا رقم د اورښتونو سبب کېږي. نو همدا لامل شوی دی چې په اوړي موسم کې هم موږ کله شدید بارانونه ولرو. دا چې طبیعي ځمکه پوښښ شین پوښښ نه لري، دا سمه ده چې په د اوبو په سرعت کې رول لري. که چېرته موږ ساحه کې ونې درلوده یا نور برخه درلودله، هغه به د سیلابونو په راټیټولو کې مرسته کړې وه. اما بیا هم چون دا پیښه ډېره لویه وه، د آنی سیلابونو کچه زیاته وه، نو په همدې اساس دغه دومره ډېر رول نه لري. خو موږ کولای شو په آینده کې، البته امکانات دغه لپاره کم دي، چې موږ دغه کوم سیمه کې سیلابونه راځي په هغه کې ونې وکړو، شنه ساحه رامنځته کړو، نور داسې فضا پکې رامنځته کړو چې هغه کې د سیلاب اوبه تم شي. دغه اقدامات کولای شي د سیلابونو د کچې په راټیټولو کې او همدارنګه چې هغه بیا د زیانونو په د ټیټېدو لامل کېږي په هغه کې رغنده رول ولري. نو دغه هغه اقدامات دي چې باید ورته پام وشي او یو څه امکانات غواړي. خو ځینې تاسو د پروګرام د طریقه زه غواړم خلکو ته هم ځینې پیغام ولرم، هغه دا چې موږ دولت ټول دا امکانات نه لري، نشي کولی ټولو خلکو ته په یو وخت کې رسیدګي وکړو. له همدې امله خلک کولی شي ځینې اقدامات ترسره کړي چې هغه کې هم د سیلابونو د لږوالي سبب کېږي. هغه څخه یو دا دی چې خلک کولی شي مثلا د کلیو او ښار په سطح شوراګانې رامنځته کړي. دا شوراګانې بیا چون پخوا هم که اشاره ورته وکړم د کلیو پراختیا وزارت داسې یو سیستم د لرلو چې د هغه په مرسته دوی کولی شي هغه سیپذیره نقاط نښه کړي، د هغو لپاره یو اشر د کلیو د سیمې په سطح جوړ ونیسي چې هغه ته استنادي دیوالونه جوړ کړي له محلي موادو، او همدارنګه ویالې پاکې کړي تر څو اوبه په سم وخت ورسېږي. که موږ اوس پام ورته وکړو، په پروان کې هم ځینې نقاط داسې دي له منځه رامنځته شوي چې اوبه
لاندې خواته په سم ډول نه تیرېدلې. نو همدارنګه د پیښو پر وخت کې باید د اوس خلک یا د نورو سیمو اوسېدونکي د نږدې سیمو اوسېدونکي د دغه خلکو مرستې ته ور ودانګي، هغه که د خوراک وي، که د څښاک وي او که
نور لازم تو کی افغان بسمت سوات لشمیری لاری پی پیغام کې هم دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې البته خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي خلک طبیعي آفتونو ته پام نه کوي، کورونه زیات د سین په بغلو کې جوړوي، آبادی کوي او هغه هم اکثرا زیات خام وي. دا د خلکو لخوا او بل موضوع ته اشاره کوي، وایي د حکومت د هوا پیژندنې اداره هم کمزورې ده چې په خپل وخت خلکو ته د هوا وړاندوینه نشي کولای. دوه موضوعات دي، مخکې مو هم دې ته اشاره وکړه چې د هوا پیژندنې ادارې د هوا د افغانستان د ښارونو د هوا حالاتو اټکل کوي. ګمانم چې اکثر خلک د دې لپاره اوري چې وګوري چې اسمان شین دی که وریز دی، نور دغه خطرونو ته ډیر پام نه کوي. دغه اداره یوازې همدا مسولیت لري او که ځینې نور مسولیتونه هم لري؟
دقیقا د هوا پیژندنې اداره البته په وروستیو کې دغه هغه هم په 2018 رئیس د نړیوالې هوا پیژندنې ادارې په تخنیکي مرسته او مالي مرسته څه تجهیز شوه چې دوی اوس کولی شي د سیلابونو یوه ورځ ته مخ یو پیغام خپور کړي. البته ستونزه د موږ دلته دا ده چې موږ هغه پیغام باید بیا یو ریکوري یو ایواکیشن یا د تخلیق پلان رامنځته شي. هغه پلان موږ نشو جوړولی. ستونزه په دې کې نه ده چې خبر وړاندېنه والی نه کېږي، وړاندېنه شوې وه، باید یو پلان د هغه د مخې نه جوړ شوی وای چې کومه سیمه تخلیه شي. په دغه برخه کې موږ مشکل لرو. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت تر اوسه هم باید نور هم ورشي ترڅو په ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ، یعنې د شپې په دوغمره باجو سیلاب راځي یا د ورځې په دوغمره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق دی چې په دغه سیمه کې سیلاب رسېږي. که چېرې دغه پرمختګونه وشي بیا د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي، او همدارنګه د خلکو کورونه هم علاقې بل دا دی چې ضعیفه دي. یعنې موږ که ورته وګورو په افغانستان کې ډېر زیات کورونه ټول خام جوړېږي، نو همدغه لامل دې شوی چې نو به ورسره تماس ونیسي او هغه بیا له منځه تللی وي چې په افغانستان کې په ټوله سطحه د تلفاتو کچه طبیعي پیښو کې لوړه ده.
بلې، موږ د بیړنیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم لرو، ځینې نورې ادارې هم شته. ده دغه ادارې څه کولی شي؟ نشي کېدای چې ټول په ګډه په هماهنګۍ سره یو میکانیزم رامنځته کړي چې مخکې له مخکې حداقل د ځینو آفتونو لکه دغسې د سختو بارانونو د اورېدو په نتیجه کې د سیلابونو وړاندوینې وکړي او اجراءات وکړي؟
دقیقا په دغه برخه باندې کار روان دی. زه خبر لرم چې هغوی غواړي داسې یو سیستم رامنځته کړي چې د طبیعي پیښو خطرات راټیټ شي. د دولت د طبیعي پیښو د وزارت مسؤلیت دا دی چې د پیښو وروسته خلکو ته رسیدګي وکړي او تر څو تلفات راټیټ شي او هغه ته مالي مرستې کوي، نور دا شیان ورته برابروي. خو په دولت کې ځینې نور ادارات هم شته چې هغوی همدارنګه د هوا پیژندنې ادارې تر څنګ غواړي داسې یو سیستم رامنځته شي چې د طبیعي پیښو وړاندوینې په ښه ډول ترسره شي او همدارنګه وروسته د خلکو خبرولو لپاره امکانات رامنځته شي او بیا وروسته د تلفاتو کچه راټیټه شي. خو په مجموع کې ویلی شو چې آنی سیلابونه په ټوله ځایونو کې تل دا چې وخت یې لږ وي، لږ خلکو ته لږ وخت ورکوي چې یعنې دومره وخت نه شي خلکو سره چې هغه سیمه تخلیه کړي. له همدغې له امله ډېر وخت تلفات، ځاني تلفات پېښوي. نو دا یوه ستونزه ده چې تر اوسه موږ هغه سطح ته نه یو رسېدلي چې دوی په دقیق ډول وړاندوینه وکړو او د هغو د مخنیوي لپاره
اقدامات ترسره شي. بله، مایا تاسو راوس یو اوریدونکی دی چې زموږ تخنیکي همکار وایي چې ډېر منتظر پاتې شوی دی، دی به هم راواخلو د اسکایپ لارې. بله، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني. بله بله، لکه چې د اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده، د ټلیفون لار نه بل اوریدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زم ټلیفون کړی؟ مهرباني.
موري سمي الله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ سره مزاحم یم تاسو جناب. اول تاسو ته استاذ رادیو کارکونکو ته سلامونه. مو د افغانستان د نوې غمیزې چې د سیلابونو د طبیعي آفتونو بله
په نورستان کې هم سیلابونه راغلي په دې سیلابونو نه خبر یاست
نورستان د نورګرام ولسوالۍ د منل د درې نه در پر اړیکه کې ما ډېر زیات مشکلات د سیلابونو نه زراعتي ځمکه بوټي مواشي ډېر لمه تسلې دي موږ د مرکزی حکومت د مرکزی ادارې نه د همکارۍ په هیله چې نږدې نه دا
پکوما د نورستان پکوما سیمه کې بله بله تاسو زما لکه چنا نه اوري د نورستان پکوما سیمه کې سیلابونه راغلي دي ډیر بارونه ورېدلې او چې په نتیجه کې موږ راپور درلوده تاسو د کومې سیمه خبره کوي
د نورګرام ولسوالۍ د نورستان ولایت د نورګرام د کلاګوشن
تاسو په سیمه کې سیلاب راغلی
بله زموږ په سیمه کې تقریبا درې څلور درولې وې دي او څلوېخ څن څلوېخ کانالې وې دي او تقریبا چې اندازه ده درې درې څلور درې په اندازه غیر مسمر او مسمر بوټي موړي دي مواشي موړي دي ډېر ځل په تاریخ د سیلاب نور راغلي زموږ سیمه کې
خلکو ته خو به زیان نه وي رسولی یعنی ځاني تلفات نه لري
ځاني تلفات او د ترمنګرانو د مالدارانو باندې لري باندې چې موږ خلک واستو چې تر څو هغه راپور نه تل او دا هغه په جریان کې ان شاء الله موږ تاسو سره مرابطه کوي وو د ولایتي مسولینو د مرکزی مسولینو سره مرابطه کوي
نن تر اوسه پورې تاسو تر اوسه پورې مرسته نه در رسولي ایا نن مرسته سره نه شوه
یو راپور د غیر تایید شو دی یو راپور شته دی چې یو زنانه د تاسو کوتي چې لا ور تر اوسه هوی دی سرګن نه دی
بلې کور ودان مننه چې له نورستان مور سره اړیکه ټینګ کړې و بل اوریدونکو امرا اخلو دا به ورسته اوریدونکو وي مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زم اړیکه ټینګ کړې مهرباني
مننه مننه شریف الله او تک د نورستان میدان ورده ګولې شو رمستانم
بلې و تک صاحب خبرونه ته خره خلاص یو څه مسولیت به تاسو ته هم راځي کیږي مخکې معیار صاحب اشاره وکړه چې شوراګانې کولای شي ډیر د دغه سي اپاتونو خطرونه کم کړي په دې برخه کې تاسو کوم اقدام کړی دی د غسې سیلابونو د خطرونو په وړاندې
مننه لري چې هم سره د ما په هواي په دغه برخه کې لوسونو ته سره د ملای مامانو هم د رنګ د قوم د مشرانو د ملکانو د شورا نه غړو مسولیت نه چې کله وخت دی کورونه جوړي په داسې ځایونو کې چې هغه سیلاب ته مخه مخوي یعنی غرب د سلمانه کې چې وګو پی راځي نو دا مشکل رښتیا هم سره خو تر کومه بریده پورې دا مسولیت سره د لاړ باندې ادارو ته مسولیت کې بلی ورکړي چې موږ خپل کوم لمړنی هغه چې کړي حکومت هم دې د سره کولای د تر کومه پورې دا کار وکړي ولې متاسفانه سره د مشوراګان په دې حاضر شوی دی او نو سره د حکومت د مشکل ته حل لاره پیدا کړي نن هم سره 13 ورځې میدان ورته ګولې نجلی ولسوالۍ پاکستانیت تاسو مو کوم دا مشکل نه پېښنه د ځان شمېرخانه کې کورونا دی دوی سره وګولان دي سوي دي همدارنګ ځان تلفات هم لري دوه میرمنې شهیدان سوي دي او سره درې نه پر نور هم سره د مړو دی ورک دي نو به له شاګر په دې مرخه کې هم مسولیت حکومت ته راځي کېږي هم له خاموشانو ته هم د سیمې خلکو ته او هم سره د مسجد مولا امامانو ته
بله او تکسب د میدان وردګ د ولایت شورا مرستيال تاسو مننه په دې لږ چې له اصفهان د میدان وردګو د اوسیدونکو چې مخیره سره اړیکه ټینګ کړې و او یو څه اندېخمنو د جلریز ولسوالۍ ته چې د یم غسیمه اوسیدونکو د چالت به سينونو څه ځانونه اړولې وي تاسو یو هغه د ویل چې دوه خزی امری شوی او دریتن هم لا درکه دی کور مو ودان لتاسو طولو نو تلفون نمکوی وقت دیر کم لرو بیرتا با وارور کود کابل دی پولی تخنیک پوهنتون دی و بودی مدیریت او چاپیریال ساتنه دی پوهنزی استاد محمد آسم مایار تا چه اوست دی جرمنی پا شتودگرد پوهنتون که دی و بو پا مدیریت که دکتر اخلی مایار سب دی دیرو هوادونو لپاره و با حیاتی اهمیت لري لکه د سرو زرو په څیر او ولکه چې پراتونکو کې به ډیر شخړې د هوادونو ترمنځ په سیم د مېزه کچه هم همدغه د اوبو پر سر باندې وي د افغانستان اوبه پرته له زیانونو پرته له مشکلاتو خلکو ته نور څه ګټه کومه ګټه تر اوسه پورې رسولي هغه څه باید د افغانستان له اوبو استفاده شوی وي
ډېر مننه زام غواړم د مخکینی ورور پوښتنې ته اشاره وکړم هغه دا چې کومه راځي چې ما کتلې ده د پروان او د جلیس ترمنځ دلته یو برخه غرونه
غوربند ته هم د دغه سیمې اوبه اوړي، نو ممکن هلته هم د سیلابونو پیښې رامنځته شوې وي. چې خو دا چې پروان کې دا سیمه ښار دی، ښاري سیمه ده، او له همدغه عمله د تلفاتو سطحه ډېره لوړه ده. خو په پروان او په وردګو کې له دې امله چې هلته کلیوال سیمې دي نفوس لږ دی، نو ځاني تلفات به لږ وي، اما نور مالي زیانونه او فصلونه او دا شیان به ډېر له منځه وړي وي. په دې علاقه هلته هم خلک لږ زیانمن شوي وي. او د تاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې دا سمه ده چې اوبه یو حیاتي ارزښت لري، خو که چېرته مدیریت نه شي بیا ډېر زیانونه هم اړولی شي. مونږ د اوبو د ګټو تر څنګ د اوبو د زیانونو برخه هم لرو، چې په هغه کې دا د سیلابونو او همدارنګه د وچکالۍ او نورې پیښې راځي. د افغانستان اوبه خلکو ته ګټې ډېرې رسېدلې، البته د زیانونو کچه له دې امله جوته ده چې هغه تل د افغانستان اوسېدونکي زیانمن کړي او هغه په خبرونو کې راځي. خو ګټه یې همدا ده چې د افغانستان کرنه مخته روانه ده، خلکو ته خواړه برابروي او همدارنګه په ځینې بندونو کې برېښنا خلکو ته تولیدوي. خو افغانستان اوبه ډېر پوتنشیل لري او کولی شي له دې څخه ډېر زیات کار واخیستل شي که چېرته د هغه د مدیریت لپاره څومره چې لازم دي هغه کار وشي، نو د هغه په مرسته به موږ کولی شو کافي اندازه برېښنا ولرو، همدارنګه کرنه په کافي اندازه ولرو که چېرته او دغه کارونه وشي، نو د سیلابونو او همدارنګه د طبیعي آفتونو مخنیوی هم کېدای شي.
مایار صاحب، تاسو هم یادونه وکړه تاسو د اوبو په مدیریت کې اوس دکترا اخلي، یعنی افغانستان به په نږدې راتلونکو کې د لویو د بندونو د جوړولو شاهد وي؟
دلته هغه داسې د واضح خبره داسې ده چې افغانستان حکومت اوس نورې ستونزې لري او دا اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې افغانستان په تېرو 40 کلونو کې همدارکن جګړې د دې لامل شوي دي چې د هغه اقداماتو چې د اوبو په برخه کې پلان شوي وي یا جوړ شوي وي د هغه لپاره کار ونه شي کړلی. موږ څومره چې زه خبر یم په افغانستان کې اوس له نیکه مرغه خبرې په دې روانې دي چې د شاتوت بند کارونه به پیل شي او د هغه په مرسته به انشاءالله د کابل په خار په سیلاب کې په یوه ډېره لویه پیمانه ټیټوالی راشي او نور هم بندونه پلان شوي دي، خو د مالي امکاناتو د نشوالي له امله د هغو کارونه ژر نشي پیلېدلی. خو ځینې چیپډګونه هم شته چې هغه هم کولی شي خلکو ته د کار برابرولو کې همدارنګه د اوبو په ځینې استفاده کې د سیلابونو په مخنیوي کې کار وکړي چې هغه ښه پروګرام دی. په دې هیله چې لوی برنامې پلي شي او ډېرې مالي مرستې وشي تر څو دغه رقم پیښو مخنیوی وشي او هېواد کې یو بسیان رامنځته شي.
بلې، کور ودان د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې له جرمني مور سره تماس نیولې، په جرمني کې تاسو ډاکټرا اخلي. بلې، قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې د ټلیفون له لارې مور سره اړیکه ټینګ کړه، د افغان بیسمت سواتل شمیرې له لارې مو پیغامونه راوستول او د ازادي رادیو د اسکایپ له لارې مو هم سره تماس ټینګ کړی. د موضوع په ارتباط مو خبرې وکړلې. د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه و چې مانوري اسنوري مخته یوړه د شمشاد زدران په همکاري، البته بل خبرونه هم د ازادي د مایکروفون ستاسو خبرونه ده چې زما همکار سید سمی عباس به په څو شیبو کې وړاندې کړي. کور ودان.
زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان زدیار درد و غم کے شادمان لکھ گل د پریشانے وقت خنداریم لکھ گل د پریشانے وقت